داعش یا اسلامی دولت ډلې جنگیالي تر تیغه تیر کړي او حضور یې ورختم کړی دی.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی اوس برا شو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. وبخی دا خو مو واوریدل چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اوس برا شو دی ته چې د آزادۍ رادیوي مجله چې و کلتوري او فرهنګي مجله دا کوم مطالب پکې راټول شوي.
آزادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو یو شمیر هنري او فرهنګي مسائل راخسی. د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو د افغاني ګندونو پاړه یو هنري راپور برابر کړه.
مفکوره پیدا شو واستنه پلاس کې ونیوله او د قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګندونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې
په هنر جاج کې لا څېړنوال عبدالقیوم میشوانی سره د لغات جوړونی جاج خلو.
دغه کار چې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د پښتو څېړنو نړیوال مرکز او د ژبه او ادبیاتو د مرکز پښتو انسټیټیوټ په ګډه باندې کوي. ټول علمي غړي راغونډیږي او په یو ځای کېني. یو لغت
په فنکار برخه کې داروخاد غازی سیال فن ته تم کیږو.
غزل کې اور راځي وینه پکې د شهران راولي وینه راولي پکې ټوپک وی پکې دماکې وی پکې. نو دا دغه نه زما نفرت پیدا شوی دی. زه پوښتنه کوم
په زر پانه کې به لنډه کیسه رژه دل واوري.
زیړې باران وهلې پانې یې پر بوټو ونشته. د بوټ تلې د ونې پر ټټه ومشه. په جیب کې د موبایل د مسج لترنګ سره پرارکښه تکړه
او په ریخمن خیال کې به د اروخه د غازی سیال ترنم واوري.
رزا جنن خډر مين وکړه رزا جنن خډر مين وکړه رزا جنن خډر مين وکړه رزا د کول ازګرا سمې.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیر میاشت د اروخاد پوهاند رسول امین د مړینی لسم تلینو. نوموړی په 1413 هجری شمسی کال د ثور په شلمه نیټه د کونړ د مرکز اسد آباد په وټپور کلی کې د محمد امین خان په کور کې زیږیدلی. په 1968 میلادي کال کې د پېښور پوهنتون څخه په ټولن پوهنه کې د ماسری سند ترلاسه کړ. وروسته کابل ته راستون شو او په پښتو ټولنه کې لومړنی ماموریت پیل کړ او تر څنګ یې په کابل پوهنتون کې په افتخاري توګه درس ورکاوه. په 1455 هجری شمسی کال کې بیا پېښور ته مهاجر شو او هلته د نورو فعالیتونو تر څنګ افغان اطلاعاتو مرکز سره هم کار کاوه. هلته د وفا په نوم اتحادیه جوړه کړه. بیا د حامد کرزی د انتقالي ادارې له راتګ سره سم د پوهنې وزیر شو او په 2009 میلادي کال د اکتوبر په 13 نیټه د ورپېښې ناروغۍ له امله په استرالیا کې مړ شو. اروخاد استاد رسول امین د پښتو ټولنې د غړي، لیکوال او څېړونکي، د کابل پوهنتون د استاد او د هجرت په چاپریال کې د آزاد افغانستان د لیکوالو ټولنې او د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر په حیث او د منځمهاله حکومت په دوره کې د پوهنې د وزیر په توګه هیواد او خلکو ته د یادونې او ستاینې علمی، فرهنګي او ټولنیز خدمتونه ترسره کړي. د همدغو علمی فرهنګي فعالیتونو په لړ کې د یو ژمن لیکوال، څېړونکي، ژباړونکي، سیاسي مبصر او فرهنګ پال په حیث د علمی، تاریخي، سیاسي او ادبي مسایلو په اړه په چاپی رسنیو او په ځانګړي توګه د کابل مجلې، وګمی مجلې، خپلواکۍ مجلې، زیری جریدي، عرفان مجلې او نورو کې په لزګونه علمی، تاریخي، سیړنیزو مقالو، لیکونو او ژباړو سربیره د سوشیالوجي، د پښتو ټولنیز او اقتصادي جوړښت، په افغاني ټولنه کې د ښځو اجتماعي موقف، د زناورو فارم، د افغاني ټولنې د زحمت خلا او نور ځانګړي لیکلي او ژباړلي چاپ شوي اثار لري. چیل عملی اروخاد استاد موږ ته د معاصر تاریخ په علمی تاریخي بهیر کې د پیاوړي لیکوال لوړ علمی، فرهنګي، ملي او ټولنیز شخصیت څخه برخمند دي. د دوی فرهنګ پالنه هواد او خلکو ته په ځانګړي توګه د ځوان نسل په خوونه او روزنه، ملي او سیاسي خدمتونه به د دوی نوم او یاد په زړونو او دماغو کې د تل لپاره ژوند دی وساتي. د رادیوي مجلې نه نه غنه د اروخاد پروفیسر رسول امین روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له همایون هواد څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د قلم شکستا د خطاطۍ اثارو نندارتون د برادران پیکان د خطاطۍ د هنري اثارو د بنسټ لخوا په ملي نگارستان کې جوړ شو. تیرونۍ په دې نندارتون کې د برادران پیکان خطاطۍ څه د پاسه 200 اثار نندارې ته وړاندې شوي وو. د دې نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو سلاکار طارق رشاد د خوشنویسۍ او خط د بیلابیلو ډولونو په اړه خبرې وکړې او ویل چې افغانستان د خوشنویسۍ هنر د پیدایښت ځای دی. په دې مراسمو کې د برادران پیکان د هنري اثارو د بنسټ مسول منیر پیکان خبرې وکړې او له حکومت څخه یو غوښتل چې دې هنر ته پاملرنه وکړي او له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه د دې نندارتون په جوړولو کې د همکارۍ له امله مننه وکړه. ورسته د میمنګي هنرستان رئیس محمد هاشم شارق او د ملي نگارستان امیر صابری رحماني د موضوع په اړه خبرې وکړې او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته د برادران پیکان د بنسټ لخوا د دوه خطاطۍ اثارو د ورکولو په خاطر مننه وکړه. دا نندارتون درې ورځې د مینوالو پر مخ پرانیستی وو. هرات هنرمندانو د ترکمنستان د تیاتر په جشن کې لومړی مقام وګاټه. د هرات د سولې هنري کاروان چې سمو د مخ کې د سولې غوښتنې غږ د پورته کولو په موخه ترکمنستان ته تللی وو، د لومړی مقام په ګټلو او ډک لاس سره هرات ته راستانه شول. د تیاتر په دې نړیوال جشن کې د نورو هیوادونو هنرمندانو هم ګډون کړی وو. د هرات د تیاتر برخې یو شمېر مخکښ هنرمندانو د راز خاموش په نامه د سولې غوښتنې ننداره اجرا کړه. د افغانستان، امریکا، ایتالیا، قزاقستان، ازبکستان، ترکیه، تاجکستان، ایران او د اوکراین هیوادونو هنرمندانو په دې جشن کې د خپلو نمایشاتو د اجرا کولو په خاطر ګډون کړی وو. د هرات د تیاتر هنرمندانو په دې جشن کې لومړی مقام وګاټه او له توت هرکلی سره مخ شول. مخکې له دې هم په هند او ایران کې دوه جشنونه جوړ شوي وو چې د هرات د تیاتر هنرمندانو پکې ګډون کړی وو. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د تیاتر مدیر او د هرات د سولې د هنري کاروان سرپرست فریدون فکوری وایي چې د دې ولایت د تیاتر هنرمندانو وکولای شو په نړیوال جشن کې د خپلو ښکلو او له محتوا ډکو نندارو په اجرا کولو سره د افغانستان درې رنګه بیرغ د نورو هیوادونو له بیرغونو څخه په لوړ مقام کې ورپوي. فکوري له خپل دغه سفر څخه د خوښۍ په څرګندولو سره وایي چې دوی له خپلو تجربو څخه په استفادې سره کولای شي د افغانستان د خلکو فرهنګ، هنر، ادبیات او فکر د تیاتر د نندارې په چوکاټ کې نړیوالو ته وښيي. دا یادونې وړ ده چې مخکې له دې د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د تیاتر هنرمندانو د هیواد په مرکز او ولایتونو کې هم د سولې غوښتنې له محتوا ډکې نندارې اجرا کړې وې او د سولې غږ یې اوچت کړی وو. په میدان وردګو ولایت کې د عامه کتابتونونو نمائندګي پرانستل شوه. په دې کتابتون کې چې د تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ په ودانۍ کې دی، د علوم او اقتصاد، فرهنګ او ادب په برخو کې سلګونه کتابونه د ځوانانو د استفادې لپاره شته. د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل هلې ځلې کوي د حکومت او یا د خیر غوښتونکو ځوانانو په مرسته په دې ولایت کې د عامه کتابتونونو نمائندګۍ زیاتې کړې چې د میدان وردګو د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ بنسټیز شي. د فرهنګي او رضاکار ځوانانو مشر مجیب الرحمن محمودی چې دغه کتابتون جوړ کړی وایي د مطالعې د فرهنګ د رواجولو لپاره به په دغه ولایت کې نور کتابتونونه هم جوړ کړي. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی د تاریخ او تصویر په روایت د زاړه هرات نندارتون په کتنه کې د دې ولایت د فرهنګي او تاریخي اثر ساتنې او پاملرنې ته اړتیا جدي وبلله. په نندارتون کې د اکاسه یو انځورګرۍ لسګون آثار چې د هرات د تیر تاریخ مستند روایتونه یې انځور کړي نندارې ته وړاندې شوي وو. د هرات والی د هیواد په کچه د رښتینی مقام د احیا کولو لپاره د علاقمندۍ او د دې تمدني حوزې د فرهنګي او تاریخي آثارو د ساتنې یادونه وکړه او د دې نندارتون د جوړونکو ستاینه یې وکړه. په نندارتون کې لسګونه تاریخي آثار او دغه راز د انځورګرۍ هغه آثار چې د هرات څو سوه کلن تاریخ تصویروي او د نړیوالو معتبرو منابعو او مطرحو اکاسانو لخوا ثبت شوي د هرات د تیر تاریخ د بیانولو په موخه نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات پوهنتون د تاریخ ډپارټمنټ د محصلانو ټولنې د زاړه هرات عکسونه او تصویرونه راټول او د تاریخ او تصویر په روایت د زاړه هرات په نامه یې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړل. دا نندارتون د ښې راتلونکي لپاره د افغانانو د ښوونې او روزنې بنسټ په همکارۍ جوړ شوی و.
افغانی لاسی ګنډونه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مشهور دي. په دې وروستیو کې بازار یو څه ګرم شوی. زموږ همکاري فرشتي مرسل د لاسی جامو او ګنډونو په اړه یو راپور برابر کړی.
قدرمن اوریدونکو، د ښځو د لاسی صنایع او هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلی شو. دوی په خپل ظریف لاسونو خامک، ترشمار، گراف ول او داسې نور لاسی ګنډل کوي. د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري. له بهر څخه بهرنیان راځي، هغه لاسی ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي. په لاس ګنډل هغه هم په سپینر ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی. په کلیو او بانډو کې نجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي. لور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري، بیا پستنه کوکور نه باسي. دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلې دي.
لاسی کارونه یاد خزو گلدوزی ور درته وایم ده د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله او دا قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار اخستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم لري. مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مرواج نه دي سنا ورته ویلي په هغه کې هم په مختلفو رنگه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپل کالی کې دا ګنډلې پای پیچ چورته وای په هغه بای ګنډلې او فرزند نارینو په زینو لاندو چپنو کې هوسم شته دی دا. او زه خو په غزنی کې زیږیدلې یم او د غزنی خلک مې لیدلې دي چې هلته هغوی ډېر علاقه مې مرسره چې پوستین دوزی بی کوله او هغه دوخته بی خامک ورته ویلې. او ما چې په مکتب کې زده کړي وو تر شماره مثلا په فارسی نمونه او مثلا عاجیده او کوربخیه او پخته دوزی او دغه شان مونږ لیدل خامک هم چورته ویلې هغه قنداری دوزی به مخال کوته ویلې. دینه معلومه کې چې دا خامک یواز په قندار کې بد دی دغه وو اخزی نرامسته شوی د قندار هنرمند او خلکو دا اختراع کړی دی او په مختلفو رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس په ماشینی شکل وینو. بدخشان کې خولې پیباندی ګنډل کیږي یا فرزند تخار په شمالي ولایاتو کې حتی قرص دوزی په شکل چې دوی زربف تارونه په خولو او په دې زینو شان زیاتره په خولو کې کارای فسکټونو کې هم دا قرص دوزی رواج شوی وي. او هرات خو بخي خاص په دې ورځو کې چې زوینم دغه د دوزیګان خالته زیاتره د ماشین استفاده کیږي.
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شیان هغه څه دي چې ګنډ شمیر خوښون کیلري. لامدی وجه خو یې بیا هم لوړ ده. لبلې خو پلاس ګنډل شوی شیان په اسانه زړښت هم نه لري. یو ټټر څو نسل اغوستلی شي، هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته هماغه پخوانۍ غاړه په پوره مهارت سره نوې ټوټې سره نښلول کیږي. د پغمان اوسېدونکي شازیه وایي چې د دوی په کور کې د نیا په لاسې ګنډل شوې غاړه لا اوس هم شته.
دا به د ما نیا کوله په ډېر وخت کې، دا به زمانه ته به خپل کوله، خپل مسیانو ته به کوله. د ما د ورور یو یخنده د ما مور تر اوسه ساتلی ده. زه خپله د خامک کومه چراغ ته ناسته یم د کار کومه او ډېر ارزش لري. قیمتونه یې 8000 دي، 12000 دي، 14000 دي. غریبي زیاته ده، اوس خلک دومره نسي اخیستلی. خو مونږ یو یخن په یوه میاست کې یو نیمه میاست کې ګنډو چې هغه ټول په حساب کېږي، یو یو تار شمېرل کېږي، هغه هم په حساب کېږي. غونډه یخنونه ډېر خلک د خارج نه چې راځي بیا فرمایشت ورکوي. زمان ته ډېر مونږ د وږې سادارم ورته ګنډو، یخنم ورته ګنډو. یو چا کره چې ډېر نازدانه یي باد له وختونه خدای زوی ورکړي، هغه ته یې ګنډو ښه په رقم باندې په تر هر شي پورې تر ورنی سوزنی پورې تر هر شي ورته خامک د توفک واري ورک.
هر ولایت او هر سیمه ځان ته بیل دود او بیل د ګنډلو ډولونه لري. خځې د کور له نورو کارونو سره ټټر، لمن، پایڅې، واسکټ، خولۍ او داسې نور ګنډي، بیا یې بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي. په بازارانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول، خو اوس ضرورت ورته لري. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
جیکترین دوخت کشیده دوزیده چی داغه قیمت هم دیر جیکده او هم خلقیم نشی آقوسته چی باز خلق چی دیر نو آقا نو یه ذر اقتصاده کده آقا خلق آقوسته شی
دلتسته سراتوی خی؟
او داغه دوخته او دو دوخت چی دا چی داغه یه ذر اقتصاده خی آقا دوی آقوسته شی دا نور خلق به او گوری
ام دا دوخت پتون را وقتی کی گی؟
والا دا دمیاشتنم تیریگی
دقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گراف ده و پخته دوزی ده و تارشمار ده و دست نور چون برا کسان لری چی واسم خوخی
والا دیر علاقه مندان لری که منگ عدل تا نل رو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی منگ از او دیری خوخی چی دا پکته نکهی چی دا ده چی شکار ده بیا منگ افتاوی چی دا دستنی کار ده
تاسی لبهر ملکونه دوانه وکره تاس جال تدزه افغانی شایان چی اغا خپل افغان میرمنی گندی زمره بحرانیان خوخی
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری یعنی باور و که منگ دونه اینا غنده چی دلتا ده خپل کابل که یو
کمخ دی خواته وړه و دالته ډیر کالی باندې چې لاسی ګنډل پکې ښکاریږي د دیار یو پاک لکه معلومات را کې مثلا د سپین کمیس ده یې خان پکې ګلابي خودل سوی دا څه رقم دوخت ده
دا دوخت چې ده هش بر دوزی ده مقصد بلوز مخایی بیا پسر کرته آغوندی او قبل چې ده شیشه دوزی ده او دا چې بل ده دغه کریم چې ده پدی کم طول هم دا گری دوزی پکی کاری
بله او دغه تک شین کمیس چه ده دیده پاک لرو توه
دا خونه ده اون ده تاس قول افغانی ده
او دا گندلی چه رقم دی
دا یو سرپت نمی جوره کره دوخت گلاباتونی ده
تاسو له چانه زده کړه
دا شیان ټول مورګانم یاد کړی چې یاد کړی موږ هم څنګه چې دا نه وای یو زره پوشل بیا یې کې نه ول داستانه تاری را کړی دا دوختو کې چې داد کچی د دوزی دا دوختو کې چې دا ګراو دا دا دوختو کې چې خامه کې قنداری دا دوختو کې بحث پم دی باندې زه بیا قندار کیلو شه وایم دا چې زه د تاسو کلان وایم شاید 15 کلانم نو چې زه په خامک باندې ناسمه دوخه نه خې خانون نه دا چې مو خامکونه جوړ کړی او رونو ته می جوړ کړی خش قام می جوړ کړی خپل مور ته می د سیټی کری مور ته می د سی پیسې می مور ته جوړ کړی چې د هر یو بدلی د ایران په پاتیو
بله تاسو له 15 کلنۍ نه
ما په دې کار باندې شروع کړو
خلاص مانی ګندل
دغه دوختونه چی ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په چراغ باندې ګندل
بله څنګه د سترګې مولا دانه زوبلیږي
والا نه سه سپنده از سبا به ناس ما به ویل تغرمه پوری باید زده یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودن خپل شوق می و
اول دی شوقی گندل مگر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نکندم اوس سل پسل ده مجبوریت نگندم چی دا خپل فامیل زپم دی باندی زی چم
بله
هر قم دیزن چی تو وای فقط نمونه ای را را زی گندم در
اطمان دیر زیاده منه نه
تشکل لطانم خور جان خدای دی طول موفق لری
دی دیل پاره چی لاسی گندل شوی شاین بازار پیدا کری هغه په نندارتونونو که هم که خودل کیگی چه خلکی و گوری بیاید ده گندلو سپارختنه بکری
چرنوال عبدالقیوم میشوانه د افغانستان د علوم و اکادمی علمی او کادری غره ده نوموړي د پښتو قاموس په څلور جلدونو کې ترتیب کړی او اوس په زاهد پښتو سین باندې کار کوي له نوموړي سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د پښتو لغاتو په راټولونه او د دغه بهیر د لا ګړندې کېدو په پار په ننني هنر جاج کې مرکه کړي
هنر جاج
استاذ سو کال وړاندې د افغانستان د علوم اکاډمۍ تر چتر لاندې ستاسي پښتو قاموس لچا پر اوتو او خور شو. د اغه نورس تاسي د پښتو په لغت راټولونه باندې کار کړي؟
د افغانستان د علوم اکاډمۍ په دغه ورستیو کې څلور ټوکا د پښتو تشریحي قاموس په نامه چې رئیستلی یو غری او یو بل قاموس چې په هغه باندې ما ځانګړی کار کړی او هغه زاهد پښتو سیند دی. د علوم اکاډمۍ د چاپ سلسله چې وه هغه غالباً چې ګاپ پورې رسیدلی وروسته پاتې وه، هغه په همدغه څلورو ټوکو کې بشپړ شو. په هماغه طرز باندې چې پښتو تشریحي قاموس پخوا بشپړ شوی و، په هماغه شکل دا پوره نه و او یو څه نیمګړتیاوې درلودې. نو د دغه نه وروسته په هغه باندې کار نه دی شوی. البته د افغانستان د علوم اکاډمۍ د یو معیاري قاموس د چاپ او د چمتو کولو کار کوي او پرې لګیا ده. تقریبا د دریم کال دی زما په خیال لکه چې لومړی ټوک به بیخي چاپ تم چمتوی او په نورو باندې کار کیږي. دغه کار چې دی د افغانستان د علوم اکاډمۍ د پښتو څېړنو نړیوال مرکز او د ژبه او ادبیاتو د مرکز پښتو انسټیټیوټ په ګډه باندې کوي. ټوله علمي غړي راغونډیږي او په یو ځای کښېني. یو لغت د قاموسون البته دا راغونډیږي یا که نوي لغت هم چا راوړي هغلته میدان ته کیږي او ټول پرې بحث کوي. په هره لهجه کې په هره سیمه کې د هغې بېلابېل بڼې مومي او د هغې سم او ناسم شکل په اړه باندې قضاوت کوي او بیا په متفقه ډول باندې هغه لغت ثبتوي. نو دغه کار روان دی. ما وویل چې یو ټوک انشاءالله چې چاپ ته چمتو دی او په نور باندې هم کار کیږي.
استاد پخوا به دغه لغاتونه سره د دې چې د نورو قاموسونو نه به هم راټولېدل، خو زیات به د ولسونو نه راټولېدل. اوس په ولسي کچه باندې د لغاتو راټولونې کار روان دی؟
له بده مرغه چې دغه کار اوس نه کیږي. او تاسو چې څنګه وویل، ډیره مهمه خبره دا ده چې نه ثبت نه خوندي شوي لغتونه د ولس نه راغونډ شي، په ولسونو کې سړی وګرځي او د ولسونو نه دا راواخلي. ما مخکې وویلې چې زاهد پښتو سیند، زه دغه باندې بیا د سره کار کوم. تقریبا دغه د 1200 نه تر 1500 لغت به مې کې نوي داسې ثبت کړي چې په یو ځای کې مې اورېدلي دي او دا مې لټولی دی چې مې کتلی دلته نشته، نو بیا مې دغه ثبت کړي دي. خدا از ما شخصی خبره ده او زه همیشه چې جبونه میبینی د کاغذونو ډکی که شینوارو ته لاړ شم هلته یو نوی شی واورم، همغلته دا ځان سره ثبتوم. همغه پرزې مې جب کې پرتې وي، چې وخت ومم کمپیوټر ته کښېنم بیا دا راواخلم ثبت یې کړم. خوست ته لاړ شم یا فرزن شمال ته لاړ شم یا هلمند ته نورو ځایونو ته خو ګرځم ډېر، نو دا کار کوم. خو دا زما شخصي خبره ده. رالو په دې کې چې د علوم اکاډمۍ دغسې کوم پلان لري او که نه، موږ ورته پوهیږو چې حالات ډېر ناسم دي او دغه لغت ثبتول چې دي، د دې د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې ته د هغه کس د خولې نه لغت په هماغه اصل بڼه ثبت کړي. فرضاً په خوست کې دغه کانټې یا جارو ته ریبز وایي، نو که اوس ته فقط ری او ی او بی او زی لیکلي، دا موږ ریبس هم تلفظ کولای شو.
بالکل،
دلته اصلا اعتماد په هغه تلفظ کیدای شي چې تا د چا د خولې نه اورېدلی، نو ته باید د ثبت الی ولرې. بله دا چې سیمه کې ته دغه کومه ساحه کې کار کوې، هغه ساحه باید نوم یې واخلي معرفي کې چې په دغه ولسوالۍ په دغه ځي کې ما دغه لغت د دغسې کس نه اورېدلی دی، هغې نه به هم پوښتنه کوي. خو که اوس دا پوښتنه وکړي، فکر کوم چې ډېر جنجالونه ته جوړیږي. نو دغسې هڅه اوس عملا نه کیږي. لکه تاسو چې ویل، هماغه پخواني قاموسونه کیښودل کیږي، د هغو نه راجم کیږي که کم پاتې دلته وررسي، یا که په همدغه ناس مجلس کې د چا سره ناڅاپه داسې څه ذهن ته راشي چې دغه پلانې لغت وګورئ دا نه دی ثبت ما سره شته، په هغې باندې خبره کیږي ثبت کیږي. خود ساحه نرا غونډول نکیږي او دا ډیره لوی نیمګړتیا ده باید دا وشي
د علوم اکیډمۍ نه به پخوا کارکونکي لیکوالان سیړونکي سیمو ته تلل اوس خو طبیعي خبره ده چې سیمو ته څوک نشي تللی بدامنی ده نور څه مشکلات به وي خو د ده په ځای چې اوس سیمو ته لاړ شي د سوشل میډیا او د ټیلیفون له لارې هم دغه لغات راټولونه کیدای شي دغسې آنلاین هڅه شوې ده او که نوي شوې علوم اکاډمي په پلان کې لري کنه
تر اوسه خو دغه ډول هېڅ هڅه نه ده شوې او د سوشل میډیا خبره تاسو وکړه فکر کوم زموږ ډېرې ادارې په دې برخه کې ډېرې وروسته پاتې شي زه د علوم اکاډمۍ د یو غړي په توګه کته ته ویم زه په خپله اداره کې نیټ نه لرم دا منې چې ځینې وخت لاړ شو سر نه تر ماسپښین او حتی تر مازدیګره کله کینو برخه نه لرو چې کار وکړو نو ستونزې شته تر اوسه دغسې کومه هڅه نه ده شوې خو دا لازمي خبره ده چې پرې خودل د دې سم کار نه دی په هره طریقه چې د لغتونو راغونډول که د خلکو په راغوښتلو کېږي که د سوشل میډیا د لارې کېږي په ولایتونو کې د ځینې فرهنګي ادارو سره په یو تفاهم لکه مونږ په ټول ولایتونو کې اطلاعاتو کلتور په نامه ریاستونه لرو پوهنې ریاست لرو چې ټول نه ډېر مهم دی پوهنتونونه لرو دارالمعلمینونه لرو نور لرو که چېرته همغږي موجوده وي او فرضاً دارالمعلمین کې چې هغه ښه باشعوره لوی محصلین لري هغوی ته د موضوع وریاده شي هغه مرسته کولی شي پوهنتونونو کې محصلین مرسته کولی شي پوهنې ریاست خپله استادان معلمین دا مرسته کولی شي د اطلاعاتو کلتور کوم ریاستونه چې په ولایتو کې دي د هغو هم دغه دنده ده هغوی هم په دې کې ډېره مرسته کولی شي خو یو هماهنګي به غواړي او پلاټ به ورته جوړول په کاري د بده مرغه چې تر اوسه نو په علوم اکاډمۍ کې دغه وړ هڅې نه دي شوې او څه خاص پلان هم ماته پته نه لګي خو کیدای شي چې د ستاسو د پوښتنې سره مونږ دغه خبره هلته مطرح کړو او چاو ته پام نه وي ورته پام شي
د پینځلسو هنري او څېړنیزو کتابونو لیکوال او د پښتو سندري بابا غازی سیال لدی نړۍ وکوچید هغه په ټولنه کې د مینې خورول غوښتل سندري ولیکلې او مشهورې شوې د ټولنې بد او ښه حالتونه سره توپیر کړل او وی ویل د چا قسمت کې راحتونه په دلو پراته دي د چا په زړه کې ارمانونه په دلو پراته دي د پښتو ژبې د شاوخوا 500 فلمونو لپاره سندري ولیکلې ناولونه چاپ کړل او افسانی ټولنې ته وړاندې کړې د فنکار په نننۍ برخه کې د اروخاد غازی سیال ژوند او فن ته تم کیږو
فنکار
نصیب را وړه یما جانا نا لا پکچ دوار سرنا نره پاراند پاس پر وړه وار بنا زوره کرمتا نصیب را وړه یما جانا نا لا پکچ دوار سرنا
د دغه سندري شاعر د پښتو ژبې نومیالی لیکوال او د سندري بابا غازی سیال له نړۍ د تل لپاره سترګې پټې کړې د پښتو ژبې نومیالی لیکوال او شاعر غازی سیال تر اوږدې ناروغۍ وروسته د تیر چهارشنبه په ورځ د شپږتیا کلنۍ په عمر د پېښور په یوه روغتون کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې دي اروخاد غازی سیال د پښتو ادب هغه نه هېریدونکي نوم دی چې شاوخوا 50 کاله پښتو ژبې او ادب ته خدمت وکړ او په خپل ادبي ژوند کې ګڼ شمیر ګټور آثار پښتو ژبې ته وړاندې کړي دي هغه لمرګ وړاندې ل امریکا غږ رادیو سره د خپل ژوندانه پاړه ویلو
زما پورا نوم محمد غازی دی کلمی نوم غازی سیال دی زه پسند نو لا سوا درې دش کې پیدا شوی یم دا خوندانو په یو غړو کې غونډه کلی کې چې هغه نوم دی کوټکا خوندان منډان زه د یو مذهبي علمي او ادبي خاندان ته تعلق لرم زما والد بزرګوار یو دینی عالم و ما ته به خپل والد بزرګوار عبدالغفور شاه سبق لکه پنج گنج گلستان بوستان د شیخ سدی صاحب او د جامی صاحب زلیخا د نظامی صاحب سکندر نامه دا وای مت دا کتابونه م پخپل کور کې صرف نه وافقه دا م پخپل کور کې د خپل والد بشر کوار نه ویلی نور سرکاری تعلیم میں دومره نه دا بلکې پنیشت برابر یوش میرا په وړو کولی کې سبق مانوې سبق مانوې نور زما ملګری با اسکول ته تل او ما با لنده په غاړه کې اچولې وا مرغان به مې وشتره زه او د پلار مې هم دا یو چې دینی تعلیم کې وو هغه نه کې بلکې یو ځل خو خپل کتابونه هم پته شوی و چې دا د انګریزي سبق نه در باندې وای دا خو د زمونږ د تنقیدي ټولنې برکت
اروحات سیال د پښتو افسانو او فلمی سندرو یو مشهور شاعر او لیکوال چې غنی افسانی او ناولونه د چاپ غاڼا سنبال شوې دي
چې کلا پسنس 60 62 داسې مخاله پدای کې هغه بنیاد کې خود عبدالرحیم مجذوب
خجی
پاغه کې صدل جن برق او سید امیر سرحدی زوم رحمت الله دردو نور بلا شاعران پکې راغلی و اول اول ما یو ثنا مې ولیکله چې هغه چاپم دی اوس ا مې تنقید لپاره پېښ کړ هغه وخت خو ما یې زالو چې کچه د شپنو د شارټ د دغه وخت کې افسانه نوې نوې راغلی و
جی
بیا زما افسانه افسانه یو شو په هغه افسانه باندې ګلرنګ افسانه ګلرنګ بیا مې بل افسانه بیا ولیکله مته خوان درک بیا ناول طرف ته لاړم یو ناول مې ولیکه بنځای
خاجي
دا زما والی نه ناول ده بنځای ناول مې ولیکه به مې ورپسې مګړی ناول ولیکه اوس مې بل یو هغه کشمالا ناول ده د دې روشن خیالي زمونږ د روایت دغه تصدم دی په دې کې په موضوع باندې مې ولیکلې
هغه د جنگ مخالف شاعر او په خپل هنر کې یوازې مینه بیان کړې ده
زما نظم طرف ته ډېر بلکې په نظم کې سندره زما د خوخه مصنف دی د سندره لیکم غزل مې ځکه نه د خوخه مې دی ځکه چې د ادب یو صنف دی غزل کې نن سبا غزل کې اور راځي وینه پکې د شهران روالي وینه روالي پکې ټوپک پکې دماکې وی پکې نو دا دغه نظم نفرت پیدا شوې دي زه پته یم چې غزل کې دا شایونه چې کوم راشي غزل غزل نه پاتې غزل ته نظم یې دغه ته په کار دی په غزل کې دا شایې ځکه چې غزل سلف نه ځکه سره خبر کوله ته وای پښتو لفظونه غواړي کلاسیکل موسیقي غواړي خو غزل هم نن سبا دومره غشه چاغه راغی د سندره طرف ته ځکه چې څوک د غزل په مزاج پوهیږي نه سندره وای نو ځکه مې سندره طرف ته اقدا چې غزل زما د خوخ مې نه دی سندره عوامي شای دی عوامي خوخی غزل دومره نه خوخی نو ځکه زه د هغه ته راغلم چې یعنی قریبا د سکم په زوس فلمونو ته به مې سندره لیکلې
د چا پسړه کې ارمانونه فصل وو پراتوي د چا قسمت کې راحتونه بدلو پراتوي د چا پسړه کې ارمانونه فصل وو پراتوي د چا قسمت کې راحتونه بدلو پراتوي
اروخات سیال په حسین مین شاعر او لیکوالو نو له همدی عملب اروخات عبدالروف بی نواب په پښتنو کې ګناهګار شاعر bale خغلی سیال وخت نا وخت ترنم هم کاوه
خوکه شت فصل نه زنګ مال دل دے د غزما دش تکل دی زما زړګی چې په ډډ د سمرخ کول دی د غزما دش تکل دی
داخل کور لا تما ګران دی
ده سمرخ کولې ده دغه زمانہ اشنا تلې ده
پښتو ژبې لیکوال او شاعر اسیر منګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د غازی سیال مړینه د پښتو ادب لپاره ستره ځای وبلله او وی ویل
سیال صاحب چې اوس په مونږ کې نشته خو د خیالات او احساسات به زمونږ لارښودنه کوي د هېرېدلو سړی نه دی د یاد به تلپاتې وي د پښتو ژبې او ادب دپاره په شعر او په نثر کې ډېر کار کړی دی په شاعرۍ کې د ده چې کوم کتابونه راغلي دي د ژوند ښکلا زما سندرې ستا دپاره ښکلا د کائنات یو ناتیه مجموعه ده دوه د ده ناولونه لیکلي دي بنځه منګره لنډې کیسې لیکلي دي سیوری چې دا سیوری چاپته بند او د ده دا شعر ډېر مشهور دی څوک پښتو خوړل سیاله څوک لګیا دي چې پښتو خوري
د ښاغلي منګل په خبره که څه هم غازی سیال ناول لنډې کیسې او نثر لیکلی خو په خبره یې چې د هغه مشهورتیا په سندرې شوې او همدا لامل و چې هغه ته د سندرې بابا لقب هم ورکړ او سندرې ډېرې مشهوري وې اسیر منګل وایي چې د غازی سیال یو ناول بنځه د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د پښتو پوهنځي د ماسترې په شپاړسم ټولګي کې په نصاب کې شامل و
د چې کوم زیات شهرت چې شوی دی هغه د سندرې په میدان کې شوی د په موسیقي ډېر ښه پوهېدو او د موسیقي په حقله په نثر کې یو ګټور کتاب لیکل دي چې دا غي نوم دی د سندرې روح
اروخات سیال د ګنشمیر پښتو فلمونو لپاره سندرې هم لیکلې دي چې اکثره هغه د پښتو ژبې مشهوري سندرغاړي ګلنار بیگم په ګډون ډیرو نورو سندرغاړو ویلي چې دغه سندرې بیا وروسته په کتابي شکل هم چاپ شوې دي اروخات سیال د خپلې لیکوالۍ او شاعرۍ له امله لزګونه دولتي او غیر دولتي واډونه هم ترلاسه کړي او په کتابونو سربیره په ګڼو مجلو کې لزګونه مقالې خپرې شوې دي د خزان موسم د یو ځانګړي بدلون پیلاموي ګڼو شاعرانو او لیکوالانو دغه موسم ته لیکونه کړي د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلی لنډ کیسه ارجه دل وړاندې کوي
زرپانا ژیدلې پاڼې په پښه پورې وهلې زیړې باران وهلې پاڼې پر بوټو ونښتې د بوټ تلې د ونې پر ډډه ومشه په جیب کې د موبایل د مسج لترنګ سره پښه راښته کړه په ورختا یې د جمپر د اړخ جیب ته لاس کړ موبایل هلته نه و بل جیب یې و پلټه هغه هم ته شو موبایل یې د تخرک له جیب را وست د کمپنۍ اعلان و په چچلو غاښونه یې د موبایل پر شیشه ګوته کلک کړه اعلان یې لرې کړ په واټساپ کې له کابل راغلی سهارنۍ پیغام یې پرانیست د میرې د مړینې خبر یې بیا له سترګو تیر کړ میرې په الزایمر ناروغۍ اخته وه په اوړي کې چې وطن ته تللی و لیدلی یې وه دی یې نه پیژانده خو یو ځل یې د ماښام تر لمانځه مخته د ده نوم اخیستی و پر مسله یې لاس ورته ایښی و راځه چې ډېر وخت وروسته دې وینم کلک کلک ګامونه یې واخیستل په تشه کوڅه کې د پاخه سړک ټک ټک شو د جمپار زنجیر ته پورته کش کړ. ولې مې په هغه ماښام کیسې ورسره ونه کړې؟ مارکې پرده و نور څومره پسې وخندل چې د ماخستان لمونځ یې یو رکات وکړ. پورته یې وکتل، یوه غټه پاڼه له ونې راغله، له سترګو سره یې په هوا کې ونیوله. د پاڼې وچو رګونو ته ځیر سو. د میرې لاسونه ور په یاد شول چې د سپینو لاسونو شاته یې له ناروغۍ شنه رګونه ټن ټن ښکارېدل. اوس به داسې د پاڼې غوندې ژېړ شوي وې. ناوخته دی، خاورو ته به یې سپارلې وې. په هغه ماښام چې زما نوم واخیست، کاشکې مې د دې پر څنګانه سر ایښی وای. ورته ویلې مې وای چې راباندې ګرانه یې، ډېره ګرانه یې، هغه وخت خو پوهېده. پاڼه یې له لاسه ولوېده. شمال له شاوخوا ونو نورې پاڼې ورشولې.
اروحات غازی سیال وخت نا وخت ترنم هم کاوه. د ترنم مینوال زیات وو. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي د ژوندانه وروستی ترنم دراورو. ورېښمین
خیال.
رازا جنن خو ډېر مینا وکړو، رازا جنن خو ډېر مینا وکړو، رازا د کال اسرا سم دې، رازا د کال اسرا موسم دې، د محبت کربار موسم دې، جانان سمرا خوشگوار موسم دې، جانان سمرا خوشگوار موسم دې، زلف خورې کچ موسم بدل شي، زلف خورې کچ موسم بدل شي، زلف خورې کچ موسم بدل شي، ستا په زلفانو کې سار موسم دې، ستا په زلفانو کې سار موسم دې، د محبت کاروبار موسم دې، جانان سمرا خوشگوار موسم دې، جانان سمرا خوشگوار موسم دې، لکا چتا دیور کتلی زکا، لکا چتا دیور کتلی زکا، لکا چتا دیور کتلی زکا، نشا نشا خمار خمار موسم دے، نشا نشا خمار خمار موسم دے، د محبت کاروبار موسم دے، جانان سمرا خوشگوار موسم دے، دس پر لیٹول رنگو نستا نصیب شا، دس پر لیٹول رنگو نستا نصیب شا، دس پر لیٹول رنگو نستا نصیب شا، ستا دزوانی ستا دسنگار موسم دے، ستا دزوانی ستا دسنگار موسم دے، د محبت کاروبار موسم دے، جانان سمرا خوشگوار موسم دے، جانان سمرا خوشگوار موسم دے، بیا فضاگان سندریز شولے، بیا فضاگان سندریز شولے، بیا فضاگان سندریز شولے، بیا دے بنگڑو نشرنگار موسم دے، بیا دے بنگڑو
شنگهار مسنده د محبت کاروبار مسنده جانان سمرا خوشگوار مسنده جانان سمرا خوشگوار مسنده وچ باران وریږي سیالا مزار وچ باران وریږي سیالا مزار وچ باران وریږي سیالا مزار نن خو د مینې د اظهار محبت کاروبار مسندے جانان سمرا خوشگوار مسندے جانان سمرا خوشگوار